قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنای د امریکا غاک آشنا رادیو د ماخمنه خبرونه په پایل کې پام کوي. د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ارګ د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د زندولو په اړه خبر شوی ریپورتونه رد کړل. نن د ښځو په خلاف د تشدد او توپیر د ختمولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، او اروپایي اتحاد له برېټانیا سره له دغه اتحاد نه د برېټانیا د وتلو په اړه موافقې ته ورسېده.
نن د یکشنبې ورځ ده. قوس د میاشتې څلورمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. هند وی افغانستان کې د سولې لپاره د روان هر بهیر ملاتړ کوي.
any peace process which is led
په بنسټیز ډول د سولې هر پروسه د افغانانو پر رهبری او مالکیت تر سره کیږي او هند ترې ملاتړ کوي.
افغان مرمن وی چې اوس هم ډیری ځایو کې صحرایي محکمې تر سره کیږي.
لاوس هم د خوځو سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه لري شته.
او د اروپای ټولنې نه د انګلستان د وتلو په اړه هم راپور لرو چې د نورو رپورټونو په لړ کې به دا هم خپور شي. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه او زه نوشابه آشنا د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د زندیدو په اړه په یو شمېر سیمه ییزو رسنیو کې خبره شوې رپورټونه رد کړي دي او وایي چې انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت وشي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري ویل دي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي. هغه ویل
حکومت وحدت ملی بر استقلالیت کمیسیون انتخابات احترام کامل داره و تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون اعلان شده، یعنی 31 عمل 1398، برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حکومت آمادگی لازم و تعهد لازم بر از او داره. و
خواهان عزیز، د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1390 مریز کال د وری دشمه د جمهوری ریاست د اتنه ویل مریز کال د وری یو دشتمه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکلې و. خو په ځینو سیمه ییزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې انتخابات د 1390 مریز کال د چنګاښ یا سرطان د 2 پورې ځنډېدلې دي. د اجرایه ریاست رئیس عبدالله عبدالله هم د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډېدل رد کړي دي.
د کابل امنی قومندانۍ په کابل کې دی و غیر مسول وسلوال قومندان علي پور نیول تایید کړی دی. د کابل امنی قومندان سید محمد روشندل نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل علي پور نن سهار د 13 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. له بلې خوا یو شمېر کسانو د علي پور د نیولو نه وروسته په 13 او 13 حوزې کې راووتل، پر پولیسو یې ډزې وکړې او څو تنه پولیس یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت علي پور غیر مسؤول قومندان بللی وو او امنیتي چارواکو تر دې مخکې هم په غور کې د نوموړي د نیولو په خاطر عملیات وکړل. په عملیاتو کې 4 پولیس او 8 ملکي کسان ووژل شول، خو علي پور وتښتید.
تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو طرفداران وایي که څه هم چې په سیاست کې د ښځو د ګډون او شمولیت وضعیت یو څه اندازه بهتر شوی او دا وخت یو زیات شمېر ښځې په دولتي سازمانونو او ادارو کې فعالیت کوي، خو سره له دې هم د ښځو په خلاف د تشدد پېښې مخ په زیاتېدو دي او یو شمېر ښځې له عدالت او محاکمې نه پرته وژل کیږي. د ښځو د حقوقو یوې فعالې وویل
لاوس هم د خوځو سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاسرسی نه لري شته. صحرایي محکمې وجود لري، کورنۍ تاوتریخوالی موجود دي، ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت د تازه رپورټ له مخې سږکال د ښځو په خلاف د تشدد او تیری 1386 پېښې ثبت شوې. له بلې خوا په داسې حال کې چې ملګري ملتونه نن د یکشنبې په ورځ د ښځو په خلاف د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ مانځي، په افغانستان کې د جنسیت پر بنا د توپیر د پای ته رسولو لپاره مبارزه پیل شوې چې 14 دوام کوي. د دې مبارزې هدف دا دی چې په خلکو کې د ښځو او جنکو د احترام او له هغوی سره د ناروا سلوک د پای ته رسولو په اړه آګاهي پیدا شي.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونو ته ادامه ورکوو. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په تیرو یولسو میاشتو کې د تشدد او مرګ ژوبلې 138 پیښې شوي دي. په دغه شمیر کې هغه ښځې هم شامل دي چې د غیرت او ناموس په سر وژل شوي وي. په بلوچستان کې د اورت فاونډیشن په نوم د ښځو د حقوقو د یوې مدني ټولنې د رپورټ له مخې په دغو پیښو کې 150 ښځې او 15 نارینه وژل شوي دي. د دې جملې نه 13 ښځې او 19 نارینه د غیرت په نامه پیښو کې وژل شوي دي. همداشان 14 ښځو د کورنیو جنجالونو په وجه ځانونه وژلي دي.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان او هند امنیتی خبرو اترو څلورمه دوه اړخیزه غونډه نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. په کابل کې د هند سفیر وینی کومار غونډې ته وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ دوه اړخیزو ستراتیژیکي همکاریو د تړون له مخې پروستیو کلونو کې هند له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړې دي. د هند سفیر زیاته کړه تر څو چې د افغانستان حکومت د هغه په وینا زموږ سره همکار وي موږ به هم د افغانستان او د افغانانو سره همکاري جاري ساتو.
نن د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت پر ملکیانو باندې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د ډزو پر خلاف احتجاج وکړ او د کابل قندار لویه لارې وتړله. رپورټونه وایي چې د پاوس پر ډزو کې ملکیانو ته ځاني تلفات اوښتي دي.
تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د مشر مولوی عبدالبصیر حقانی د وژل کېدو په تعقیب اوس په ښار کې د بې امنیتۍ او د ترورونو د پیښو د زیاتېدو په وجه خلک سخت اندېښمن شوي دي.
د سوریې دولتي مطبوعات او په سوریې کې د بشري حقوقو د څار مؤسسې نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې په حلب کې تقریبا 100 کسان په تنفس کولو کې د مشکلاتو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. حلب د بشار الاسد حکومت په قبضه کې دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه چې دفتر په لندن کې دی وایي چې د 4 کسانو له جملې نه 1 کسه اوس هم په روغتون کې دي. دغه ډله وایي چې دغه خلک د روسیې د هوایي قواو په بمبارۍ کې زخمیان شوي دي. په عین وخت کې د سوریې د دولتي اژانس سنا د رپورټ له مخې پر حلب باندې د رژیم د مخالفانو پر راکټي حمله کې 109 کسان ټپیان شوي دي.
د واشنگتن دی. په فرانسه کې د سونګ د موادو د بیز زیاتېدو پر خلاف باندې مظاهره دوام لري. پام وکړئ رپورټ ته چې اشوق الله رحیم زوی لولي.
د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په مظاهرو کې د 100,000 نه زیاتو خلکو په ټول هیواد کې برخه اخیستې وه. وزارت ویلي دي د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډب هم شوی او پولیسو تقریبا 130 کسان نیولی دي. پولیسو د مظاهرچیانو د تیت او پرکولو د پاره اوخکی بهوونکی گاز او د اوبو توپونه ورکړي دي. مظاهرچیانو سرکونه بند کړي ول او په ځینو ځایونو کې د ترافیکو لوحې او اشارې هم ماتې کړي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په ټویټر کې ولیکل شرم دی په هغو کسانو چې په پولیسو یې برید کړی او شرم دی په هغوی چې په عامو خلکو یې تشدد کړی. جمهور رئیس همدارنګه ولیدي چې په جمهوری نظام کې د تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. حکومت پلان لري چې په تیلو مالیال وړکی او د پیسې د پاک انرژي په تولیدولو مصرف کې چې خلک د حکومت دغه پلان نه مني. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او دا هم رستې رپورټ. د نایجیریا جمهور رئیس دغه هیواد په شمالي ایالت بورنو کې تیر هفته د پوس پر وی اډې باندې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په حمله کې د یو زیات شمېر عسکرو د وژل کېدو په باب خپله چوپتیا پای ته ورسوله. د جمهور رئیس محمدو بوهاري مطبوعاتي دفتر نن د یک شنبې په ورځ په بیان کې وویل چې جمهور رئیس د دې حملې له امله ژوره خواشیني ښودلې او د وژل شوو او زخمي شوو عسکرو له کورنیو سره خپله همدردي څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په دغه حمله کې 100 نه زیات نایجیری عسکر وژل شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین نن لومړی ورځ وه. په دې اکله درته مرکه لرو، لږ وروسته یې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په کور دننه او نړیواله کچه د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو ته په غبرګون وایي چې دغه شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د نړۍ د مطرحو هیوادونو له ټولو هلو ځلو نه ملاتړ کوي. خو دغه شورا ټینګار کړی چې د سولې مذاکرات به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د بل هر وخت په پرتله په دې وروستیو کې په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوی د دغو هڅو په وړاندې خنډ نه جوړیږي بلکې ملاتړ یې کوي. د امریکا او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او دغه راز افغان حکومت هم په کور دننه د سولې د مشورتي بورډ او له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په جوړولو بوخت دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د یکشنبې په ورځ د سولې د ولایتي کمیټو غونډې ته وینا کوله د افغان سولې په اړه دغو هڅو ته په اشاره وویل: زه بیا هم ټینګار کوم د هغو نورو حرکتونو چې له سولې ملاتړ وکړي په وړاندې نه ودرېږو. که کومه ورځ موږ د سولې په وړاندې خنډ شو په داوطلبانه ډول د سولې له مسیر څخه څنګ ته کیږو، یعنې که زموږ لخوا د سولې په بهیر کې خنډ راشي موږ تیار یو. موږ سوله د وطن یوه جدي اړتیا ګڼو. هر مرکز، هر بستر، هر ارګان، هر هیواد او هر دولت چې د افغانستان د خلکو له سولې ملاتړ کوي موږ تر خپله وسه ورسره همکاري کوو، او که همکاري مو نشو کولی څنګ ته کیږو، خنډیږو نه. ښاغلی خلیلی له اسلامي حزب سره د سولې مذاکرات په سعودي عربستان او اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډې، په کابل کې د عالمانو د شورا غونډه او د مسکو په غونډه کې د سولې د شورا د استازو ګډون د سولې د خبرو د پایل لپاره د زمینې او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د سولې د عالی شورا لوی لاسته راوړنې وبللې. هغه زیاته کړه چې اوس هم د دغې شورا غړي په کابل او ولایتونو کې د سولې په بهیر کې ځانګړی ځای لري او په دې برخه کې هڅې او همکاري کړي دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د سولې د شورا رئیس له دغه درې څخه په هرکلی وای که دغه شورا له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو وس په ځان کې نه ویني او په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو او پلانونو څخه ملاتړ کوي دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګولو سره زیاته مرسته وکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل: د سولې د عالي شورا اوسنی جوړښت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمخ وړلو ظرفیت نه لري او له همدې امله حکومت اړ شوی چې د دغو مذاکراتو لپاره نوي بنسټونه جوړ کړي.
مهمه دا ده چې خپله نظام د دې موضوع تشعاع دی، نو دا چې کوم نقصه د خبرو د دوی له لارې یا د دوی له ژبې شریکوي دا ډېره مهمه ده. دا که دا له هر څوک وي او که د دې ګنجایش ولري که نه، تبه نه پیدا کولی شي، ځکه چې یو ستر مسؤلیت ورته سپارل شوی. اما دا چې تر شا یې څومره قوي تصمیم دی د وقی خبرو اترو لپاره دا ډیره مهمه ده.
ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو سرنګوالی او د دغه بهیر لوبغاړي د افغانانو لپاره مهم نه دي، بلکې خلک له دغو مذاکرات څخه د مثبتو نتایجو د ترلاسه کولو تمه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل لومړي سفر په پای کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره خپل مرکچي پلاوي وټاکي. افغان حکومت د سولې د مرکچي پلاوي ټاکلو سره هم مهاله د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړولو پر سر هم کار پیل کړی دی. جمهوری ریاست ویلي چې دغه بورډ به د افغان حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو ترمنځ له سلا مشورو وروسته د جمهور رئیس غنی لخوا جوړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ورانو اوریدونکو، د اروپایي اتحادیې وویشتو هیوادونو لندن سره د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو معامله منظور کړه. په دې اړه درته رپورټ لرو، خو وروسته یې اوري. په کابل کې د هند سفیر وایي چې هند به تر هغې د افغانستان همکار پاتې شي تر کله چې کابل له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. یو شمیر پخواني چارواکي هم وایي چې افغانستان او هند له دولتي ترهګرۍ سره مخ دي چې د پاکستان لخوا د دواړو هیوادونو په وړاندې ترې ګټه اخیستل کیږي. لیبینیازی په همدې موضوع رپورټ رالیږلې.
د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو مرکز د هند سفیر او یو شمیر پخواني دولتي چارواکو په ګډون د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتي ناستې څلورم پړاو ناسته ترسره کړه. په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي اړیکو او همکاریو پر سر خبرې وشوې. په کابل کې د هند سفیر وینی کومار وویل چې افغانستان د هند ستراتیژیک شریک دی او افغانستان سره به د ترهګرۍ په مبارزه کې همکاري وکړي. هغه په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه وویل:
په بنسټیز ډول د سولې هره پروسه د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت ترسره کیږي او هند ترې ملاتړ کوي.
دغه هندي ډیپلومات د خبریالانو په پوښتنو کې له هغه څه چې پاکستان د هند او افغانستان له اړیکو اندېښنه لري وویل چې له ترهګرۍ سره به د دواړو هیوادونو مبارزه دوام پیدا کړي. او د کابل او دهلی اړیکی هغه ډول ندی چې نور هیوادونه فکر کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی مشاور رنګینداد فرسپنتا وویل چې افغانستان او هند دواړه له دولتي ترهګرۍ سره مخ دي چې د پاکستان له لورې استعمالیږي. ښاغلی سپنتا زیاته کړه چې دواړه هیوادونه باید په ګډه له دولتي ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او د دواړو هیوادونو نږدې اړیکې به وکولی شي د ترهګرۍ ګواښونه لږ کړي. ښاغلی سپنتا وویل د دې کار په موده کې اسلام آباد کابل ته وړاندیز ورکړ چې که چیرته افغانستان خپل محصلین د نظامي زده کړو لپاره هند ته ونه لیږي، د افغانستان په ختیځ کې د بیا رغونې شرکتونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او افغانستان هند سره خپل امنیتي اطلاعات شریک نه کړي، اسلام آباد په افغانستان کې له ترهګرۍ سره ستراتیژیکه مبارزه وکړي. خو له دې وړاندې پاکستان ورته تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د افغانستان ټیکاو د پاکستان په ټیکاو او خیر ښېګڼه کې دی. د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د مرکز مشر داود مرادیان وایي چې افغانستان او هند باید د سیمه ییزو ګواښونو پر وړاندې همغږي شي.
موږ د خپل ائتلاف جوړ کړو. د دغه ائتلاف محور هند او افغانستان دی او دریم زولی هم د امریکا متحده ایالات دی.
هند د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې په سلګونه میلیون ډالره مصرف کړي دي او هر کال د سلګونو بورسیو له لارې افغان محصلان د زده کړو لپاره جذبوي. خو د نړیوالو اړیکو د یو شمیر کارپوهانو په باور د دهلی او اسلام آباد اړیکو ته په کتو باید کابل باید هڅه وکړي د اسلام آباد او دهلی د اړیکو ترمنځ انډول وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرستوي د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د پارلمان ځنې خړي په افغانستان کې د قانون د ایستلو د قراردادونو شاته دي او د عوایدو نه یې ګټه پورته کوي. د شفافیت د څار ادارې هم میرمن نهان دغه ادعاوې تایید کړي دي. پام کوي په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست میرمن نرګس نهان وایي چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانون د ایستلو د مخنیوي او د قانون په قراردادونو کې د شفافیت لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې ورسره د غیر قانوني کړنو مخه یو څه نیول شوي او هم د وزارت عواید لوړ ختلي دي. میرمن نهان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د قانون د ایستلو او قراردادونو په برخه کې د شفافیت د کارتل د اعلان پر مهال وویل چې وړم کال د وزارت عواید 900 میلیونه افغانۍ وي چې تیر کال د اندازه 2.2 میلیارد افغانۍ او سکل به 2.4 میلیارد افغانۍ ته لوړه شي. میرمن نهان د قانون د غیر قانوني کیندلو او د قانون په وایدو کې د حکومت او پارلمان د یو شمېر استازو ګډون په باب هم خبرې وکړې او ویل چې دغه نوې د شفافیت کارتل به د ټولو هغو کسانو په اړه معلومات خلکو ته په انلاین بڼه وړاندې کړي چې د قانون په کاروبار کې برخه لري او یا هم د پردې شاته ترې ګټه اخلي.
قسمه کې مو شما میفهمیم متاسفانه حقیقت افغانستان روزمی است.
لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو متاسفانه د نننی افغانستان حقیقت هم دا دی چې یو شمیر محترم وکیلان او یو شمیر هغه کسان چې په دولت کې کار کوي متاسفانه نه یوازې د قانونو په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو کې د دې ترڅنګ چې په سیاست کې برخه لري او سیاست کوي، څکه په پارلمان، څکه په کابینه او یا هم دولتي ادارو کې د لوړ پوړو چارواکو په توګه کار کوي، په عین وخت کې دوی په غیر مستقیمه توګه په پروژو کې شامل او ورڅخه ګټه اخلي. د قانونو په پروژو او په سترو ملي پروژو کې د انرژي او زیربناو پروژو کې شامل دي.
پروژهای بزرګ ملي کې انرژي او زیربنا همګي می وشم.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرستی د قانون ټولو هغه قراردادیانو ته خبرداري ورکړه چې د خپلو شریکبانو په اړه دغه وزارت ته سم معلومات نه ورکوي. میرمن نهان ویل چې دا وزارت خامخا دغه اشخاصو په اړه معلومات راټولوي او چې کله دا څرګند شي چې قراردادیان ورته ناسم معلومات ورکړي، دا غوی دا کاربنه یوازې د وزارت سره د قرارداد د پسه کېدو سبب شي، بلکې د میرمن نهان تر وینا دغه شرکتونو په تور لیست کې هم شامل شي. د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې او چارواکي ناصر تیموري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې هم او په اوسني حکومت کې هم هغوی چې زور لري د قانون قراردادونه ورته ورکول کیږي.
دیدبان شفافیت افغانستان از سال 2014
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د 2014 کال رئیس د مسله پخوانی حکومت او د ملي یووالي حکومت ته مطرح کړي. د غوري د سیمنټو موضوع کې چې د پخوانی حکومت او پخوانی جمهور رئیس ته نږدې کسانو ته ورکړ شوی، متاسفانه موږ دوه میاشتې وړاندې دا ولیدل چې د قانونو دوه ستر قراردادونه د حکومت یو پخوانی وزیر ته ورکړل شول چې د یو ستر سیاسي کورنۍ پورې مربوط محدود دی چې هم وزیر لري او په پارلمان کې استازي او هم په امنیتي او سیاسي ډګر کې شتون لري.
قرار درم
د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکي د قانون د استلو او د قراردادونو په برخه د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت هڅې وسیلوي ویل چې دغه وزارت چارواکو د شفافیت په برخه کې شمیر ګامونه اخیستي دي، خو ښاغلي تیموري ویل چې په غیر قانوني ډول د قانون د استلو مسله تر ډېره د افغانستان د امنیتي ادارو پورې اړه لري او په کار دي چې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د قانون د استلو مخه ونیسي. هغه ویل چې افغان حکومت د قانون د ساتلو لپاره د 1500 کسیزې قوې د جوړېدو وړاندیز کړی. ښاغلي تیموري ویل چې دغسې یوې قوې جوړېدل به په غیر قانوني ډول د قانون د استلو مخه ونیسي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د قانون څخه د ساتنې کمیټې له لارې هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه د قانون د استلو مخه ونیسي. د دې تر څنګ دغه وزارت د قانون څخه ساتنې یوه 250 کسیزه قوه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې په ډېرو نامنو سیمو کې قانونونه د وسلوالو مخالفانو تر څارنې او یا هم د سیمه ییزو زورواکو تر اغېز لاندې ایستل کېږي چې ډېرې د قیمتي ډبرو، شوکاني، مرمرو او رخامو قانونه دي. د دغو قانونو مواد د افغانستان ګاونډیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته د پروسس لپاره استول کېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د اروپایي اتحادیې اووه هیوادونو د لندن سره د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو معامله منظور کړه. نن په بلجیم کې د همدې پریکړې وروسته د اروپایي اتحاد ګڼ شمیر مشرانو وویل چې په دې پریکړه خوشحاله نه دي، خو بله لاره یې نه لرله. جزئیات به د نسیم ستانیزي په رپورټ کې واورئ.
د اروپای ټولنې مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د برتانیې د وتلو موافقه منظور کړله. د اروپایي اتحاد د شورا رئیس ډونالډ تسک د مشرانو له غونډې نه وروسته له یو ساعت نه کم وخت کې وویل اروپایي ټولنې هغه موافقه او سیاسي اعلامیه منظور کړله چې د اروپایي ټولنې او برتانیې ترمنځ به د راتلونکو اړیکو په برخه کې رڼا واچوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د دغه معاملې ستاینه وکړه او ویل چې دا به د برتانیې لپاره یو نوې فصل پرانیزي. خو د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلاد جانکر ویل چې دا یې په دې خوښینه ده چې برتانیا له اروپای اتحاد نه وځي.
زه به د معاملې د منظورولو لپاره رای ورکړم، ځکه دا د برتانیې لپاره تر ټولو ښه معامله ده.
دا لومړی ځل دی چې د 28 هیوادونو له دغه ټولنې نه یو غړی هیواد یعنی برتانیا وزي. د اروپایي کمیسیون رئیس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که د برتانیې پارلمان تر دې د ښې معاملې غوښتنه وکړي ستاسې ځواب به څه وي؟
دا تر ټولو غوره او ممکنه معامله ده. اروپایي ټولنه به خپل بنیادي دریځ په دې مسأله کې بدل نه کړي، نو زه فکر کوم چې د برتانیې پارلمان به دا معامله منظور کړي.
د اروپایي ټولنې مشران به هغه شپږ ویشت مخه سند هم لاسلیک کړي چې د برتانیې پر آینده اړیکو له اروپایي ټولنې سره رڼا اچوي. په دغه موافقه کې به د برتانیې د اتباعو او اروپایي ټولنې د اتباعو حقوق خوندي وي او د آیرلند بندر به هم خلاص وي. له اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د اروپایي ټولنې د مشرانو د نظریاتو نه داسې څرګندېدله چې هیڅوک هم په دې بیلخت خوشحال نه دی.
زه به ونه وایم چې موږ خوشحاله یو، خو د برتانیې د وتلو اولنی قدم زموږ په اسهانو کې اوس یو واقعیت دی.
زه ګومان کوم هیڅوک ګټونکي نه دي، موږ ټول بایلونکي یو، ځکه چې برتانیا له اروپایي ټولنې نه وځي. خدای یو متوازن عمل دی او په نتیجه کې سیاسي ګټونکي او یا بریاوې نشته دي، خو د منلو وړ موافقه ده.
د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انټونیو تاجینی وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیې دواړو لپاره ښه موافقه ده. برتانیې به د راتلونکي کال د مارچ په 29 له نیمې شپې نه وروسته له اروپایي اتحاد نه ووزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. درنو اوریدونکو، نن د نومبر 25مه له خص سره د تاریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ. افغان حکومت د خزلو د مدافع بنسټونو سره یو ځای له خص سره د تاریخوالي د لمنځوړلو 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین د څرنګوالي په اړه به پوښتنې راته د خص چارو د وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک ځواب کړي چې همدا شیبه را سره د کابل نه د ټلیفون په لیکه د واشنگتن سټډیو کې غږیږي. سپوږمۍ جانې ستړي مشي د جندر پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین د افغانستان د ښځو په څه رقم یو وضعیت کې نن پیل شو؟
ډیره مننه نوشابه جان، زمونږ خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د شي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کمپاین په افغانستان کې د ښځو په داسې وضعیت کې نن ورځ افتتاح شو چې له نیکه مرغه سربېره پر دې چې په هیواد کې په بېلابېلې سیمو کې ناامیده جنګ د ستونزې ډېرې دي، ولې تر ډېره بریده ښځو ته په مختلفو برخو کې، د اقتصادي برخو کې، د معارفو برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د دوی لاسرسی عدالت ته ډېر کارونه شوي دي، او موږ ډېر کوشش کړی دی چې په وروستیو کالو کې د لرې سیمو ښځو ته هم ورسېږو، د دوی غږ په ملي پالیسیګانو کې منعکس کړو، او هغه پروژې چې د دوی په نافع دي، د دوی په ګټه دي، ورو ورو په کار پیل کړي، او ځینې پروژې عملا په کار پیل کړی.
بله، سپوږمۍ وردک، بله مننه. اجازه راکړئ چون د کمپاین اول ورځ دا پوښتنه مطرح کړم چې روان کمپاین به څه رقم او په کومو لارو چارو ترسره کیږي؟
روان کمپاین کې موږ صرف غونډې، موږ محفلونه په نظر کې یوازې په نظر کې نه دي نیولي، موږ په خپله عملا مختلف سیمو ته ولسوالیانو ته پلانونه لرو چې هلته به ورشو، د ښځو په غونډو کې به برخه واخلو، د دوی سره به ګروپي بحثونه ولرو، د دوی غږ به منعکس کړو، او د دوی د غږ او د غوښتنې مطابق به نوي پلانونه جوړ شي. او په لسمه ورځ د دسمبر چې د بشري حقوقو ورځ هم ده او د کمپاین ختم هم دی، موږ به هغه مثبت چې کی هغه کارونه چې شوي دوی ترې رضا دي، هغه ضعیف چې کی چې سم کار نه دی ورته شوی، او د دوی غوښتنې د مطبوعاتو مطبوعاتي کنفرانس له لارې انشاءالله منعکس کړو.
بله، اصلي ستونزه سپوږمۍ جانې په کلو باندو کې ده، د پوهاوي نشتون په هماغه سیمو کې ده چې هلته ستونزه هم ډېره ده. څنګه کولای شي چې د کمپاینرانو غږ، البته د پوهاوي غږ، د کلو سیمو بانډو او هغه لرې پرتو کلو ته ورسیږي هلته چې پوهاوی کم دی؟
لامی که مرغه چې اوس موږ همغږي هم ډېره شوې ده، موږ د ارشاد اج اوقاف د وزارت د لیارې، د محراب و منبر، د جوماتونو د لیارې، موږ دغه ملي بین المللي شعار غواړو خلکو ته ورسوو، او همغږي یو د دو وزارت سره، د اطلاعاتو فرهنګ سره همغږي لرله، او د رسنیو د لیارې موږ غواړو چې لرې سیمو ته دغه غږ ورسېږو، او د موږ ریاستونه چې عملا په هر ولایت کې دوی په کار بوخت دي، د راډیوګانو د لارې او د هر وسیلې د لارې چې کړی شي دغه غږ، د کمپاین مسیجونه، پیغامونه، او دغه خبرې چې د ښځو د حمایت لپاره دي او د عامه پوهاوي لپاره دي، انشاءالله چې لرې سیمو ته به ورسېږي.
سپوږمۍ وردک د ښځو چارو د وزارت مرستیال، مننه چې زموږ پوښتنې ځواب کړلې. کورم ودان.
څو مهم خبرونه یو ځل بیا. حکومت د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ځنډولو په اړه په سیمه ییزو رسنیو کې خبر شوې رپورټونه رد کړې دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د جمهوریت ریاست انتخاباتو ځنډیدل رد کړې دي. مخکې د امریکا د واسطې ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت نه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د کابل امنیه قومندانۍ په کابل کې د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان علي پور نیول تایید کړی دي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو طرفداران وایي که څه هم چې په سیاست کې د ښځو د شمولیت او ګډون وضعیت په اندازه بهتر شوی، دا وخت یو زیات شمېر ښځې په دولتي سازمانونو ادارو کې فعالیت کوي، خو سره له دې هم د ښځو په خلاف د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په تیرو 11 میاشتو کې د تشدد او مرګوبلي 138 پیښې شوي دي. په هغه کې هغه ښځې شاملې دي چې د غیرت او ناموس په سر وژل شوي دي. نن د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت د ملکیانو باندې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو د ډزو په خلاف احتجاج وکړ، او کابل قندهار لویه لاره وتړله.
ګران هوډین په نیم ساعته لمړی خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پایته رسیده. په څولندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.